ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال دی، وریه حمل د میاشتې 15مه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 1400 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وپورې چې طالبان وروسته له هغې چې حکومت وړمه ورځ د 200 تنه نور بندیان خوشې کړل، پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت 40 تنه بندیان خوشې کړل. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت دا د ښه نیت اقدام بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو پرون یک شنبه د افغان امنیت ځواکونو 40 تنه بندیان په کندهار کې خوشې کړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د مخ پر ودې هیوادونو پورونه وبخي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو په وسله والو نښته کې درې ملکان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خبرونو تفصیل. طالبانو پرون یک شنبه د افغان امنیتي ځواکونو 40 تنه بندیان په کندهار کې خوشې کړل. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر خوان پیدرو سایرر په یو ټویټ کې تایید کړی چې دوی د 40 افغان سرتیرو د خلاصون په چارو کې مرسته وکړه او ټول آزاد شوي بندیان د کندهار ولایت مقام ته وسپارل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښه نیت لپاره 40 افغان سرتیري خوشې کړي او دې بهر ته به دوام ورکړي. تر دې مخکې افغان حکومت تر یک شنبه پورې 300 طالب بندیان خوشې کړل. د امریکا او طالبانو د تړون له مخې تر 15000 طالب بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشې کیږي او په بدل کې به طالبان هم ورسره 1000 تنه بندیان خوشې کوي. په پکتیا ولایت کې وسلوالو حمله کوونکو 3 تنه دولتي کارکونکي وژلې دي. پکتیا دی ولی ویان عبد الله حسرت ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې په وژل شو کې د ګردیز د ملي امنیت خاري مدیر هم شامل دي.
دغه برید د یک شنبې په ماښام شاوخوا 9:30 بجې ترسره شوی او د ترهګرو لخوا چې په یو کورولا ډبله موټر کې سپارو د ملي امنیت د ښاري مدیر پر موټر ډزې شوې چې نوموړی یې له خپل ډرایور او د ښاروالۍ له یو تن مدیر سره په شهادت رسولی دي.
ښاغلي حسرت زیاته کړه چې د برید د عاملینو د موندلو لپاره افغان کشفي او امنیتي ځواکونه هڅې کوي چې آیا کومې ډلې تر اوسه دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند پرون یک شنبه د څه باندې 15000 ټنه غنمو لومړنۍ جو په افغانستان ته واستوله. د افغانستان د سفارت شارز دافر طاهر قادری په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د هر وخت ملګری هند د 15000 ټنه مرسته کیدونکو غنمو له جملې د 15020 ټنه غنمو لومړنۍ جو په د افغانستان په لور ولېږله. ښاغلي قادری زیاته کړې چې تمه ده هند په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته 15000 هایدروکسی کلورین تابلیتونه هم واستوي. ویل کېږي چې هایدروکسی کلورین تابلیتونه د هغو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي چې په کرونا وایروس اخته دي. په افغانستان کې هم پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر پرون تر له 600 واوښت. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د مخ پر ودې هیوادونو پورونه وبخي څو هغوی د کرونا وایروس له امله د رامنځته شوي منفي اقتصادي عواقبو په وړاندې مقابله وکړی شي. عمران خان پرون یک شنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل اندېښمن دی چې په بې وزلو او مخ پر ودې هیوادونو کې به خلک د دې ناورین له امله له لوږې ومري.
As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses. One
له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې پنړیواله کچه دوه تګلارې ګوروي. و هغه چې په پرمختللو هیوادونو کې د بشپړ بندیز لاره د دې وایروس مخنیول کیږي او بیا یې وروسته اقتصادي عواقب ځوابیږي، او بل هم په وده مخ په وده هیوادونه دي چې له دې ناورین او ورپسې د رامنځته کیدونکو اقتصادي عواقبو سره مبارزه ده. خو لوی اندېښنه مو دا ده چې خلک له لوږې مري. پاکستان له نړیوالو پور ورکوونکو څخه څه باندې 100 میلیارد ډالر پور وړی دی او د بودیجې لویه برخه د پورونو په پرې کولو لګوي. دغه هیواد له دې سره سره هم تیره اونۍ د قرنطین په خاطر له بې ځایه شوو بې وزلو سره د مرستې لپاره د 900 میلیون ډالرو د مرستې یوه مالي بسته ځانګړې کړه. په پا پاکستان کې نږدې 15200 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې تر یک شنبه پورې 80 کسان مړه شوي. د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې تر اوسه له کرونا وایروس څخه 1040 کسان بیرته روغ شوي دي. د پاکستان او هند پولیسو ساتونکو ځواکونو په وسلوالو نښتو کې درې ملکان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. پوځیانو په لانجمن کشمیر کې شنبه نښته پیل کړې وه چې تر پرون یکشنبه یې دوام وکړ. هندي چارواکو ویلي د پاکستان له لورې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کوپواره کلي باندې مرمۍ لګېدلې چې درې ملکان یې وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. پاکستاني پوځ بیا ویلي چې د هند لخوا په فایر شوو مرمیو کې اته ملکان ټپیان شوي دي. پاکستان او هند کشمیر په لانجمنه سیمه کې پخوا تر دې هم پر یو بل سخت بریدونه کړي. 13 اګست د هند حکومت د کشمیر نیمه کورواکي ور ختم کړه او دې سره په سیمه کې د هند او پاکستان کرکیچ یو وار بیا اوج ته ورسید. د بې پوله خبریالانو ټولنې د تاجکستان له حکومت غوښتي هغه خبریال خوشې کړي چې د افراطیت په تورې نن دوشنبه محاکمه کوي. دغې ټولنې د تاجکي خبریال دلیر شریپوف نیول کېدل یو غیر عقلاني کار بللی دی. د بې پوله خبریالانو ټولنې په یو بیان کې ویلي د شریپوف زنداني کېدل د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاجکستان د حکومت د ګواښونو یوه بېلګه ده. شریپوف د تاجکستان تر پارلماني انتخاباتو مخکې په جنوري کې نیول شوی و. دی د حکومت یو منتقد دی. په پارلماني انتخاباتو کې د امام علي رحمان په مشرۍ حاکم ګوند اکثریت ګټلی دی. پر شریفوف له ملت پالنې د کرکې او د اخوان المسلمین په ګټه د توکم پالنې او مذهبي تبلیغاتو تور لګېدلی دی. په تاجکستان کې آزادې رسنۍ محدودې دي او خبریالان وخت په وخت د خپلو کارونو په خاطر پوښتل کېږي. د بیان د ازادۍ په لیست کې تاجکستان د 180 هیوادونو په ډله کې په 161 ځای کې دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 19.9. هرات د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 13.6. کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.14. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 20.11. او په پای کې جلال آباد وریځ ورښت د تودوخې لوړه درجه 25.14.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واورېد. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. طالبان وروسته له هغې چې حکومت وړمه ورځ د دوی 3 تنه نور بندیان خوشې کړل، پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت 3 تنه بندیان خوشې کړل. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت دا د ښه نیت اقدام بولي.
واکن هم دا یو نیک اقدام دی. طالبان ویلي چې موږ دا د یو ښه وسنیت په خاطر باندې دغه 3 کس افغان بندیان یعنی افغان سرتیري خوشې کړي دي.
دغه د بندیانو د خوشې کېدو بهیر به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي.
حکومت هم غواړي چې هم خپل حیثیت وساتي او هم د سولې خبرې یو پړاو ته ورسیږي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې نیویارک د کورونا وایروس له لاسه خپل تر ټولو سخته اونۍ تیره کړې او چارواکي اوس د وضعیت ښه کېدو ته هیله من دي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خپرو. یو زرګر سره غږیدلی
یو. یو ګرام کې 100 روپۍ هم ستا 500 هم ستا سلام ستا برابري ده. څو جوړ سي ورسره.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران ته مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو 3 تنه افغان بندیان پرون په کندهار کې خوشې کړل. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC استازولۍ مشر پرون یکشنبه په ټویټ کې ویلي چې دوی له طالبانو سره د 30 بندي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خوشې کولو اسان چاره وکړه او خوشې شوي کسان یې د کندهار ولایت مقام ته ولېږدول. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو لخوا د بندیانو له خوشې کېدو هرکلی کړی او د دې پروسې د دوام غوښتنه کړې ده. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19مه د موافقې له لاسلیک را وروسته د لومړي ځل لپاره طالبانو یک شنبه د اپریل 11مه باندې په کندهار کې شل تنه بندیان خوشي کړل. د امریکا او طالبانو د تړون له مخې تر 5000 طالب بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي کیږي او په بدل کې به طالبان هم ورسره بندي زر تنه خوشي کړي. د افغانستان حکومت وختي د طالبانو د بندیانو د خلاصون پروسه پیل کړې او د دغه هیواد د ملي امنیت شورا په خبره تر یک شنبه پورې 300 طالب بندیان خوشي کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او په دې اړه د خبرو په برخه کې تر ډیره د سر صلیب نړیوالې کمیټې آسان جاری کړی ده. یک شنبه هم دې کمیټې ته د طالبانو لخوا تازه آزاد شوي بندیان وسپارل شول څو یې افغان حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر خوان پیدرو سایرر په خپل ټویټ کې تایید کړ چې دوی د شلو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلاصون آسان جاری وکړه او آزاد شوي افغان بندیان د کندهار ولایت ته وسپارل. د سر صلیب د استازولۍ مشر زیاته کړې چې دې کمیټې د بندیانو د انتقال او کورونو ته د هغوی د خوندي رسیدو په برخه کې د یو بې پرې منځګړي په توګه عمل وکړ او په راتلونکي کې هم د جګړې د ښکېلو خواوو په غوښتنه دې کار ته چمتو ده. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو ازادي به د بین الافغاني خبرو پیل ته لار هواره کړي.
واکن هم دا یو نیک اقدام دی. طالبانو ویلي چې موږ دا د یو ښه وسیمیت په خاطر باندې دغه شل کس افغان بندیان یعنی افغان سرتیري خوشي کړي دي. د سره صلیب په توسط باندې د افغانستان د لور نه هم بندیان آزادیږي هر ورځ. تاسو شهیدان یاست، نو همدغه لړۍ کولی شي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کی او موږ افغانان یو باید د دغه سي اقداماتو سره ډډه ونه کړو، نور هم دې ته وده ورکړو. که د بندیانو تبادله وي او که چیرته د اوربند موضوع وي، دا ټول هغه څه دي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کی او دغه د جنگ مشکل بالاخره په خبرو حل کیږي.
ښاغلی فضلي ویل د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر خپل وسه هڅه کړي چې د بندیانو د تبادلې په پروګرام کې اغیزمن رول ولوبوي څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. طالبانو شلتن افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې ورسره بندیان وو، د یکشنبې په ورځ مازیګر مهال په شورابک ولسوالۍ کې چې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اوږده پوله لري، د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی ورسره د بندیانو له ډلې شل تنه د ښه نیت په خاطر خوشې کړل او چمتو دي راتلونکي کې هم دې پروسې ته دوام ورکړي.
په عموم کې د بندیانو خوشې کول دا ښه قدم دی، ښه کار دی، نو په همدې اساس باندې موږ هم دا یو قدم پورته کړ او د حسن نیت په خاطر مو دا شل تنه بندیان چې موږ سره وو د کابل ادارې خوشې کړل. په آینده کې به هم وخت په وخت باندې داسې اقدامات کوو.
ښاغلی شاهین ویل طالبان له امریکا سره د موافقې په اساس د خپلو 15000 بندیانو خلاصون غواړي، هغه څه چې له ژمنې سره سم د ده په خبره په وخت ونه شول. افغان حکومت بیا وایي دوی د ولسمشر اشرف غني په امر په تدریجي شکل طالب بندیان خوشي کوي او په یو وار د تر 15000 طالب بندیانو خوشي کول ممکن نه دي. حکومت وایي د بندیانو خلاصون باید د سولې د مذاکراتو یو برخه وي او طالبانو ته هم پکار ده چې په دې اړه خپل لوري کوچلي ګامونه پورته کړي.
و امریکا چې طالبان او رسل هغه چې حکومت وړ مورز د دوی سلطنه نور بندیان خوشی کړل، پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت شلتنه بندیان خوشی کړل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا د ښه نیت اقدام بولي. طالبان که څه هم وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی د نمونو فهرست د افغانستان حکومت ته سپارلی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې دغه طالب بندیان په هغه لیست کې شامل دي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی دوی ته سپارلی وو. لیکوال او خبریال سمی یوسف زی بیا وایي سره له دې چې د بندیانو د خلاصون په اړه میکانیزم نه دی جوړ شوی، خو د بندیانو ازادي به د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د ښاغلي یوسف زی په وینا د طالبانو د سیاسي دفتر اړوند او مذاکراتو اړوند زیات چې خپل زیات راپورونه په دې اړوند خپاره کړي، وایي د بندیانو د خلاصون پروسه له غیر رسمي او پټو چلنونو مخته وړل کیږي. له ښاغلي یوسف زی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړي او په پیل کې د بندیانو د خلاصون په اړه چې آیا دا به د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي د هغه نظر پوښتنه ده.
که خبره دا ده چې سره د دې چې دواړه طرفونه د یو میکانیزم د لارې یو میکانیزم نه دی صدا شوي، خو بیا هم د بندیانو د خلاصون اهمیت باندې پوهېږي. افغان دولت یو ښه اقدام وکړو، وسپه بیا 300 زندانیان خوشي کړي دي. بالاخره طالبان هم مجبور شولو چې یو شل بندیان د طالبانو په ښه عزت او احترام سره راخوشي کړي، زما په خیال سره د دې چې دواړه طرفونه وایي چې دا د خپلې طرفه د حسن نیت د لارې خوشې کوي، خو زما په خیال د دغه خوشې کېدلو ته یو فټ تفاهم موجود ده. دا به اوس کتل کېږي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت او طالبان څنګه کولی شي چې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه نور هم چټکه کړي او نور هم غښتلې کړي او پراخه کړي.
جناب یوسف زئی، تاسو دغه پټ تفاهم یادونه کوئ، یعنی له رسمي چینل نه پرته بل لار هم شته چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پرې خبري شوي دي یا کیږي که څنګه؟
ظاهره خبره دغه خبرې د پټ چینلونو د لارې وړل کیږي. آی سی آر سی دا، یونما دا، د امریکې د خلیلزاد د ټیم یو شمېر غړي دي، هغوی انتهایی کوشش کوي چې د بندیانو مسله حل شي او افغان حکومت باندې فشار هم اچوي، په طالبانو باندې هم غږ کوي. نو زما په خیال که یو طرف ته بندیانو متعلق رسمي خبرې نه کیږي، خو بل طرف ته همدا اوس د بګرام په زندان کې او د پلچرخه په زندان کې د زندانیانو د بایومتریک سلسله روانه ده. دا ښیي چې افغان حکومت غواړي بارګینینګ وکړي په بندیانو مسله باندې. امریکایان بیا وایي چې دا فیصله مونږه کړې ده که افغان حکومت مو هغه وخت کې په یاد دوی مو په دې خبره پوه کړي نه، یا دوی په علم کې منی راوستې، خو مونږه هم چونکې د دې جګړې یو برخه وو او د دې طالب بندیانو په نیولو کې د امریکا هم یو کردار وو، د دوی ځواکونه پسې تللي دي، تلفات یې ورکړي دي او عملیات یې کړي دي. نو مونږ دا فکر کولو چې افغان حکومت به د دغه بندیانو په سر دومره سختي مونږ سره نه کوي. ورور افغان حکومت هم غواړي چې هم خپل حیثیت وساتي او هم د سولې خبرې یو پړاو ته ورسیږي. هغوی هم ورورو د دغه پټ تفاهم له مخې بندیانو سلسله پیل کړې ده. البته دا پټ تفاهم په آخر کې یو نتیجې ته رسیږي که نه رسیږي،
آیا خنډ شته د بندیانو د تبادلې په لاره کې؟ او آیا فکر نه کوئ چې ښه به وي د یو څه وخت لپاره جنگ بند شي چې دغه تبادله په خیر تمامه شي او بیا وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شي؟ یعنی منظور مې دا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر په دې ارتباط باندې آیا څه احتمالات شته چې هغوی د جنگ د درېدو خبره وکړي که څنګه؟
د طالبانو دننه یو شمېر خلک دا فکر کوي چې دا مسله د د جنگ له لارې نه حل کیږي، نه هم طالبان پخوانی سوچ او فکر باندې یو اسلامي امارت جوړولی شي. البته یو کشمیر کسان داسې فکر کوي چې مونږ بیرته اسلامي امارت دوباره را ژوندی کولی شو، نو له دې امله په طالبانو کې دنن ته هم د سولې په باره باندې داسې واضح اختلاف نظر نشته. د یعنې دوی غواړي چې سوله وشي، خو یو شمېر وایي چې د سولې په پروسه کې مونږ باید یو اسلامي نظام ولرو. او زما په خیال په اسلامي نظام باندې که افغان سیاسیون یو بل سره کښېني، دوی یو تفاهم ته ممکن ورسیږي، سره د دې چې طالبان ډېر سخت دریز لري. په دې وخت کې زیات مسؤلیت په افغان حکومت راځي، او افغان حکومت هم باید په دغه وخت کې یعنی داسې لکه څنګه چې ما وویل یو چانس واخلي، یو ریسک واخلي، تر څو دا د سیاسي بهیر طرف ته طالبان رامات کړي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زئیو.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار و بجې او 19 دقیقې د ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
له امریکا نه خبریدونکي ایر موبیلیټی کمانډ خبرونه په یو مقاله کې لیکلي، امریکا خپل هغه درې قراردادیان په ځانګړي الوتکه کې متحده ایالاتو ته ولېږدول چې افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي وو. په مقاله کې راغلي دغه کسان له افغانستانه د امریکا رامستین هوایی اډې ته ولېږدول شول او هلته په یوه روغتون کې بستر شول. مقاله لیکونکي وړاندې لیکلي، دا لومړی ځل دی چې د کورونا ناروغانو د تخلیه لپاره دا الوتکه کاریږي. له دې الوتکې په 2014 کال کې هغه مهال هم استفاده شوې وه چې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا ویروس خپور شوی و. مقاله کې راغلي دا الوتکې داسې جوړې شوې چې د ناروغانو د لیږد پر مهال عملی او روغتیایي کارکوونکو ته د ویروس د سرایت ګواښ کموي. د مقالې په پای کې راغلی که هر چیرې امریکایان له کرونا ناروغۍ سره مخ کیږي او د درملنې اسانتیاوې نه وي، نو دوی دا وړتیا لري چې هغوی امریکا ته ولیږدوي. ستار اینډ سټرایپس خپرونې بیا د طالبانو له بنده د شلو زندانیانو د ازادېدو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په دې مطلب کې راغلی د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان شل تنه زندانیان آزادوي. د مطلب لیکوال ویلی، افغان حکومت چې د ده په ټکو د طالبانو او امریکا له خبرو په څنډه کې پاته و، لومړی د بندیانو له خوشې کېدو سره مخالفت وکړ، خو اوس یې 300 طالب زندانیان آزاد کړل. لیکوال وړاندې لیکلی، د امریکا له فشار وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې طالب زندانیان آزادوي. خو په مطلب کې راغلی، تیره اونۍ دا کار بیا له خان سره مخامخ شو، هغه هم پر دې خبره چې کوم طالب زندانیان باید آزاد شي. ستار اینډ سټرایپس په دې مطلب کې لیکي، په افغان حکومت کې درس هم بین الافغاني خبرې زندولې دي، هغه خبرې چې د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د مارچ په 10 باید پیل شوی وای. د مقالې په پای کې راغلی، افغان حکومت داسې مهال د طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان سکاټ میلر دوحه کې له طالبانو سره کتلي او د تاوتریخوالي په کمولو یې ورسره خبرې کړې دي.
ازادي رادیو اورې په پکتیا کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د رضاکارانو 6000 کسیزې کمیټې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. د ښوونکو او زده کوونکو دغه ګډه کمیټه به کور په کور ګرځي او خلکو ته به د دغې ناروغۍ په وړاندې عامه پوهاوی ورکوي. نور جزئیات له ګردېزه د ازادي رادیو د خبریال احسان آرین پرپورټ کې اورئ.
په پکتیا کې د کورونا یا کووډ 19 وایروس په وړاندې د مبارزې په هدف د رضاکارانو 6000 کسیزه کمیټه جوړه شوې چې غړي به کور په کور ګرځي او خلکو ته به د دې وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو او زده کوونکو ګډه دغه کمیټه به د مشکوکو ناروغانو د پیدا کولو او روغتیایي مرکزونو ته د لیږلو ترڅنګ د هغو بېوزله کورنیو په اړه هم دقیق معلومات راټولوي چې د قرنطین په شپو او ورځو کې د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. نموړې وای
15500 خوونکې او لدی سره ترڅنګ د 15000 شاو خوا کې د لسم یو لسم دو لسم شاسم شاګردانی دوه اساسي دندې به ولري. زموږ معلومات د امو په برخه کې سره دوی الته انتقالوي او دوم دا د سکناروخ پیدا کی زغه دغه پاک له معلومات سرویلانس ټیم یا زموږ سی ټیم او کالوي په یو سات کې د نن په تاسو ډاکټران ناروغ به ګوري.
د پکتیا د پوهنې ریاست مسولین وای چې په دې کمیټه کې د ولایت ټول شاوخوا 15500 خونکې او د لیسو د لسمو یو لسمو او د لسمو ټولګیو زده کوونکې برخه لري چې کمیټې ته ورسپارل شوی ټول کارونه به هم لنګدې تعقیبوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
او هم یوه نړیواله موضوع، په امریکا کې تر ټولو زیات نیویارک کورونا وایروس ځپلی و. د کورونا وایروس له لاسه د ایالت خپله تیره اونۍ ډیره سخته اونۍ تیره کړه او چارواکي اوس هیله مند دي چې وضعیت یو څه د ښه کېدو پر لور روان دی. د نیویارک والي اندرو کومو پرون وویل چې ښوونځي به لا هم تړلي وي او زرګونه بې کوره خلکو ته تدابیر لري څو د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې.
نیویارک چې په ټول امریکا کې د کرونا وایروس له لاسه سخت ځپل شوی او زرګونه کسان پکې مړه شوي، دا اونۍ د وضعیت د ښه کېدو هیلې پکې غوټېدلې. تر یکشنبې ورځې په نیویارک کې 13200 کسان په روغتونونو کې بستر وو. د امریکا دغه لوی سوداګریز ښار تیره یوه اونۍ ډېره سخته تیره کړه او ټول ټال د مړو شمېر پکې 9400 ته ورسېد. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو ویلی چې ښوونځي به تړلي پاتې وي څو د کرونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وشي. اخو د نیویارک والي اندرو کومو یک شنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر کم نه دی، خو د شمېرو ګراف اوس یو څه ثابت حالت ته راغلی، یعنی لوړ نه خو په یو سطح دی.
The last thing we want to see is an uptick.
ورسته شی چې موږ لیدل غواړو هغه د دې ناروغۍ په مثبت پیښو کې کم سرعت او د مړو کم اندازه ده. موږ د دغو شمیرو د راټیټولو لپاره ډېره خواري کړې ده. نو موږ په دې اساس داسې ستراتیژي ته اړتیا لرو چې ښوونځي، ترانسپورت او کاري قوه سره همغږي وي. د والي کومو ستونی څو واره د خبرو پر مهال ډک شو، ځکه یکشنبه په نیویارک کې نږدې 800 کسان مړه شوي. د نیویارک چارواکي وایي هڅه کوي 6000 بې کوره خلکو ته سرپناه برابره کړي او هغوی هوټلونو ته ولېږدوي. په نیویارک کې نږدې 6000 کسان بې ځایه شوي وو چې موقتي سرپناه یې ورکړل شوي، خو لا هم 4000 کسان بې کوره دي او په سړکونو سملي. چې له دې سره د کرونا ویروس د چټکې خپرېدو او د قربانیو په شمېر کې د زیاتوالي ویره لا هم په ځای پاتې ده. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټول امریکا کې څه باندې 15.5 لکه کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې څه باندې 21.5 زره کسان مړه دي. یکشنبه د عیسویانو د اختر یا ایستر کلني مراسم د نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم لغو اعلان شول. میلیونونه کسانو ایستر ونه لمانځه. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د کرونا ویروس له امله د اقتصادي عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د مرستو غږ وکړ. پاپ خپل پیغام له واتیکانه داسې وخت خپور کړ چې تر یکشنبه په ایټالیا کې ستلکم 6000 کسان د کرونا ویروس له لاسه مړه شوي دي. ایتالیا او هسپانیا د کرونا ویروس له لاسه په ټول اروپا کې ډیر زیانمن شوي، خو بیا هم په تیرو څو ورځو کې خاصتا یکشنبه د مثبتو پیښو او د مړو شمیر کم شوی دی. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 لکه کسان نیولي چې له ډلې یې نږدې 1.4 لک خلک مړه شوي دي.
او وسم یو ځل بیا په مو پریده تو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. طالبانو پرون یکشنبه د افغان امنیت ځواکونو 6 تنه بندیان په کندهار کې خوشی کړل. په افغانستان کې د سلسله نړیوال کمیټې د استازولۍ مشر په یو ټویټ کې تایید کړ چې دوی په دغو بندیانو په خلاصون کې مرسته کړې او ټول آزاد شوي بندیان د کندهار ولایت مقام ته وسپارل. په پکتیا ولایت کې وسلوالو حمله کوونکو 3 دولتي کارکوونکي وژلي. د پکتیا والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې په وژل شوو کې د ګردیز د ملي امنیت ښاري